څلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقونو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوي معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انځور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته دغه استازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د ښځو د حقونو لپاره جدي ضربه و او اوسنی وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د ښځو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینې او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان دننه او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو او تجربو له مخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوي چې د کمیټې وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لار یو نقشه برابر کړي څو د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقونو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقونو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان ښځې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د ښځو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لابد مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمن کړي پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراز په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختونه د تر شد افغانستان نیمه نفوس چې مېرمن دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوخه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
د یادولو وړ ده چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسیون غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته دغه کنوانسیون ته راپور ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې دې کنوانسیون سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون 28مه یې خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوالې جزایي محکمې له پلاټونو ملاتړ وکړي د بشري حقونو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشري حقونو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د ښځو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیتونو ته اشاره شوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. د جون په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤول سیمه باهوس وویل چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوي او اوس مهال 80% کې ښځې او نجونې د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه بې برخې دي چې دا د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغېز لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیحان مریضان دي اسپتالو ته مې وړي دي. دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي، دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده. دا ته خلو ته لړمانه یې لګي اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا در ولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګران یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
مخکې زما یو ماشوم مجبوط هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل دپاره یو وخته بستر کړي، نو سینه بغل یې جوړ شولو، اما په شیرې ناروغۍ باندې اخته شولو. دا یوازې نه زما ده، بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یو مریضۍ جوړوي بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي، هلته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هلته خپله په هوا کې نو دا خپریږي، دغه ماشومان څخه یو څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه، بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي، نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، انستفراک کوي او تبې شدیده تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی، ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوئ، شیندي بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه اوازر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنې ولسوالیو کې د ایویم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی درې دانه او درې د اوبو کانالونه دی یو دانه سربند چار به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټول پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبل او به ځای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډېر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې چاپې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. هغه زراعتي ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوې خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شتل هغه د دسې وایي چې 15-40 نفره اوس درته موږ کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای په شي او بل د کلې ما جوړېږي د وطن آبادېږي ښکلی برېښي بس آبادي هر څه سره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نور پروژې داسې راشي به وطن به جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کېږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دې هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کېږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د معرب برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره ورته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو دونکو ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی او دروازه پرې خانه د شرو سوی نو چې څه رقم دی او شپه خانه مو منځ سوی او بس ته پاتې سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګورو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه جلا جوړ شي ساس څخه ډیره مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهری رادیو سلامونه وایم تر ما توړند کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کیمه د واتس اپ څخه کوم او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چا خو لنګین په چله د لنګیلری هغه غوړ نه د لوی د درجه لري نو زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاوره چولې دي خدای دې چې د زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو د آزادی رادیو د میلمه په خبرونه کې دا ځل زموږ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي سلاکار دی او هم موسیقار دی. نو له دې سره به دغه مرکه واورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی مې کندهار دی. بیا مې په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته یم او په مختلفو اروپایي هیوادو کې مې ژوند کړی دی چې د فینلند لپاره په اوتریش کې میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو خدایو کې چې وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پیښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشحاله او ځینې راضي یم.
ډېر عالي. دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، هغوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعدوو، او اخیر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غودی پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی صدر د نیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی نور، مگر کچیری دا سنی صبر اصلی دا چې سړی باید دغه توقع د خدای او دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زه پوهیږم او خپل کار می پوهیږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه یې خپل ورکړی دی او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپل ګزاره خپل وي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما اترو هغه ډېر کلونه معلم پاتې سوی د کابل په لیسو کې، په ابن سینا کې او په نور کې، کله به چې موږ ورسره شخړه کوله یا بیا د موږ کار خوښ نه سو، بیا به یې اندېښنې په ډول ویل چې زمنه موږ خو ژوند تر دغه ځایه پورې درته راورسوو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخته بیایي، موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیه او د نفقې لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وربخشي، دې ته د ژوند هنداره مخته کشیږدي او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې کېږي، که دې ما ته یو څه پکې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته ووایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته راغلم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلات ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د ټم development رشتاوه دغه
ویل د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یو بیل رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، دغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډیره ځای پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یاد تازه کوي، یا انډیوالانو سره، ملګرو سره، همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري، سبب څه؟
موسیقي خود هغه شی ده چې لکه نور شکل هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زی اوسوایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې درته وایم بیخي په وختي عمر کې حس کړي و چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشت دي. د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرا کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم. دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي، بیا دغه جاریستلي رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کوم مال رئیسي مشخص مال ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې اجاره د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه شي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو فرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سارا څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافمې ګرده ویله. نو په تیم راته مهرباني،
هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
و هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما دا هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله، بېرته چې به راغی د اواز پند به هم کاوه یو نوکي.
ولی صاحب خواهش در نو کم چې دا فرد یو ځل بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته ویل زما سره روزه غارمونیا دغه سي
پراته لارمونیا وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ماته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډېر خوښېږي، د دوی غږ ډېر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څانګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دا نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله زه خپرونه کې وم، دمګه خپرونه یو ساعت او مازدیګر ما به چلوله، دا خندونونه دا آهنګونه ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نامتو سندرغړی و. د کندهار له نورو سندرغاړو نه له کومې ونه تاسو متاثر سی واستې ډېر؟
تاثیر خو داسې دی د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخیستل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي. داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کېږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي، غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کېږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند وو چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همداده ته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونوځي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او د دغې د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي، نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې هم زما خوښېږي چې وی وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو سره چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمره دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره. نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي، دوه نه اندازې ده او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړی چې دا نوی جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلی نسم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلی دی، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا که ته سندره ووایې څوک چې درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروي دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه دی چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټ
شوکه
دي. دا خبره ته ایده ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کوم مقام دی او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي. مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي، زه خپل دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغو دې داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شي چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو تعلی رول لري او ودې خواته میلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واری دوه وار هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې غوډي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه ترلاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شو په کندهار کې سته او دغه تمایل سته په کندهار کې چې یو راک چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نومیز دی تفکیک وکړی سي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د قندهار یعنی ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومې استاسو ډېر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخیستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان و خواته تمایل ډېر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف و عرفان و د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوې توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نه نسم اخیستلی مگر شعر ماته هغه وخت په زړه پوري چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ښه راس یعنی قالب ولري او زمنان تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی. نو ماته به خوان را کی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خصوص ته د موسیقي په نام نسته هغه زورور شي. نو دریاده او د ځوانان سره راکوسي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي. د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په ش ساته او په ش سوي باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه پوکړي دي په خو خود د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو دی او څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انو نن سبا د انټرنیټ په برکت سره ارڅو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیر ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام
مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري کار او فعالیت هم خپل ځای ولري پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابینس کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیره ډیره مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریا لیلره.
استاذ څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستین او زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستای ډیر.
مین ماتی دی شدا ہونا بیگانا دی کمار مین ماتی دی شدا ہونا بیگانا دی ساکی رات شادی کچا منا بیگانا دی ساکی رات شادی کچا منا بیگانا دی ماتی دی شدا خونا بگانا دی کمار مین ماتی دی شدا خونا بگانا دی ساکی رات شادی خجا منا بگانا دی ساکی رات شادی خجا منا
سار کی ربا پونا دا سنگسار
Good job.